درنو اوریدونکو السلام علیکم د ورځې لس بجې شوې اسمت څاروان میم وی بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. زموږ دا خبرونه تر ډیره موسیقي ته ځانګړې ده. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د جرمنی دفاع وزیر وایي ک نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووزي افغان ښځې به بیا له ډیرو حقونو بې برخې شي. طالبان وایي چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته اجازه ورکړې چې بیا خپل فعالیت پیل کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د سعودي د تیلو پر تاسیساتو بریدونه ایران کړي دي. د خبرونو تفصیل. د جرمنی دفاع وزیر خبرداري ورکړی چې له افغانستانه د ناتو ځواکونو وتل به د دې سبب شي چې د هیواد د وسلوالو طالبانو لاستول ویشي. انګریت کرامپ کارنباور دا خبره پرون شنبه وکړه. دا د جرمنی د صدر اعظم انګلا مرکل د کریسچن دیموکرات ګوند مشي هم کوي. اټکل کیږي چې میرمن کارنباور به د انګلا مرکل د صدارت د دورې له پای ته رسیدو وروسته صدر اعظم شي. د جرمنی دفاع وزیر د خپل ګوند د شزو یوې غونډې ته ویلي د دې ویره دا ده چې که دوی په افغانستان کې له خپل مسؤلیت او ژې سپکې کړي، افغان ښځې به د سنګسار او اعدام په شان له ستونزو سره مخامخ شي. جرمنی په افغانستان کې د ناټو تر قوماندې لاندې 1300 سرتیري لري. طالبان وایي چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته د فعالیت د بیا پیلولو اجازه ورکړې ده. د طالبانو یو ویندوی قاری یوسف احمدی وایي په قطر کې د دې ډلې د سیاسي استازو او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې ترمنځ په خبرو کې طالبانو سره صلیب ته خپله پخوانۍ ژمنه بیرته تازه کړه. طالبانو د سږ کال د حمل په 22مه اعلان وکړ چې نور د سره صلیب نړیوالې کمیټې او نړیوال روغتیایي سازمان یا WHO ته اجازه نه ورکوي چې واکسیناسیون تطبیق کړي او نور طبي خدمات وړاندې کړي. د طالبانو له لوري د دغو ادارو د فعالیت د بندېدو له کبله د ګزن پیښې ډېرې شوې دي. پرون د اورزګان ولایت روغتیایي چارواکو وویل چې په دې ولایت کې د پولیو یوه نوې پیښه ثبت کړې چې ورسره سږ کال په دې ولایت کې په ګزن داخته کسانو شمیر 8 تنو ته ورسید. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شارزدافیر احضار کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې د پاکستان پر پوځیانو چې د دواړو هیوادونو پر ګډه پولې د ازغن سیم د لګولو کار کوو ډزې شوي چې پاکستان د عمل په کلکه غندي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوي چې د افغانستان شارزدافیر ته خپل سخت اعتراض وړاندې کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې ډزو درې پاکستانی عسکر وژل شوي او یو سخت ټپي شوی دی. د افغانستان حکومت په دې پیښه تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې. کابل تیره میاشت ملګرو ملتو امنیت شورا ته شکایت وکړ چې د پاکستان پوځیان د افغانستان پر ختیځو ولایتونو پر لپسې راکټي حملې کوي. په ملګرو ملتو کې د افغانستان سفیر د امنیت شورا ته پاستولي لیکلي وو چې د پاکستان له لوري د اګست په 19مه او 20مه یوازې په شل تن ولسوالي 200 راکټونه لګیدلې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یکشنبه د درې هیوادیزو سیالیو په لړ کې له بنګلاديش سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک وایي دا سیالۍ به د کابل په وخت مازیګر په 15 بجې پیل شي.
دا مهاله په ټوله کې افغانستان او زیمبابوې 8 شاویز لوبې ترسره کړي چې خوشبختانه ټول لوبې د افغانستان په ګټه تمام شوې دي. او نن به افغان کرکټ ملي لوبډله د بنگلاديش پر وړاندې خپل لوبه ترسره کړي چې دا لوبه هم د کابل پر وخت مازیګر 15 بجې پیل شي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون شنبه خپل لومړی شل اوور سیالي له زیمبابوې په 28 منډو وګټله. د دریو هیوادونو افغانستان، بنگلاديش او زیمبابوې د کرکټ د سیالي د جمعې پر ورځ د کوربه هیواد بنگلاديش او زیمبابوې په لوبي پیل شوه. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ایران د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو د لسو بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په خاطر ملامت کړ. د وویل ایران نړۍ ته د انرژي پر مهیا کونکي مرکز بی ساره برید کړی دی. په یمن کې د ایران له ملاتړ برخمنو حوثي اغیانو پرون شنبه په سعودي عربستان کې د تیلو د تولید پر دوو تاسیساتو د حملو ادعا وکړه. دا تاسیسات د ورځې تر 15 15 میلیونه او 200 زره بیرل تیل تولیدوي چې د سعودي عربستان د تیلو د ټول تولید نیمایي نږدې نیمایي ترسیږي. رویټرز خبري اژانس او وال ستریټ ژورنال ورسپانوي د بریډ د نړۍ د تیلو د ورځنی تولید 15 سلنه اغیزمنه کړې ده. پامپیو په یو ټویټ کې لیکلي چې داسې کوم ثبوت نشته چې د بریډ د یمن له لوري شوی وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د پاول ویلن په نوم د یو امریکایي وګړي د توقیف په اړه په مسکو کې د امریکا د سفارت او د هغه د خور الیزابت ویلن انتقادونه رد کړل. پاول ویلن په روسیه کې د جاسوسۍ په تور بندي دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه په یو بیان کې چې پر ټویټر یې خپور کړی ویلي چې د امریکا د سفارت او د ویلن د خور ادعا چې د ویلن توقیف غیر قانوني کار دی سمه نه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا ناسم معلومات دي. د امریکا سفارت په یو بیان کې د ویلن د خور الیزابت ویلن په قول لیکلي و چې په غیر قانوني ډول د پاول د توقیف دوام د یو امریکایي وګړي پر اساسي بشري حق تیری دی. د امریکا سفارت د الیزابت خبري تایید کړی وي او په روسیه یې ږغ کړی و چې هغه ته اجازه ورکړي چې خپل کور ته ستون شي. د روسیې د امنیت فدرالي ادارې د 2013 میلادي کال په فبروري کې پاول الن د جاسوسۍ په تور ونیوه. د روسیې یوې محکمې د اکتوبر تر 9 د هغه د توقیف موده تمدید کړې ده. پاول الن د خپل ملګري په واده کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی و. په دې خبرونه کې د موسیقي پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د کابل ورسپانو ته وګورو چې څه یې لیکلي دي، لومړی یو بله موضوع لرو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ښځینه رای ورکوونکو ته ډاډ ورکوي چې معلومات به په ټولو انتخاباتي مرکزونو کې خوندي وي. دا کمیسون د یو شمېر ښځو اندېښنو ته چې د رایې اچولو لپاره د عکس اخیستو په اړه لري، وایي چې په ټولو مرکزونو کې به د ښځو لپاره ښځې کار کوي او عکس به یې هم ښځې اخلي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د انتخاباتو په ورځ به د ښځو لپاره د رایې اچولو په ټولو مرکزونو کې ښځې کار کوي، نو د عکس اخیستلو اندېښنه ځای نه لري. د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې دا وار به په انتخاباتي مرکزونو کې پرمختللي ماشینونه د رای ورکوونکو بایومیتریک معلومات ثبتوي، یعنې د ګوتې نقشه، د سترګو عکس او د هر وګړي د مخ عکس به اخلي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی ویلي چې دا پریکړه د افغانانو دینی عقیدې او ټولنیزو دودونو ته د پاملرنې پر اساس شوې او د خلکو معلومات به خوندي وي. ابراهیمی پرون ازادي راډیو ته وویل د هغوی معلومات په لمر سره خوندي وي. زموږ ټول مامورین ډیر ښه روزل شوي دي. په مرکزونو کې به زموږ ټول کارکوونکي چې د هغوی عکسونه به اخلي ښځې وي. د ابراهیمی پوینپ مخکنیو ټاکنو کې د ښځو په نوم خیالي رایه چول شوی وه او درغلی شوی وه. په افغانستان کې د پاسپورت تذکرې او د مسافرت د ویزې لپاره د ښځو عکس اخیستل کیږي، خو د رایو اچولو لپاره د ښځو عکس اخیستل ولې مسله ده؟ په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو په نوم د وی غیر دولتي ادارې مشر یوسف رشید وایي کمیسون خلکو ته د بایومیټریک سیستم په اړه سم او کافی معلومات نه دی ورکړي. یوسف رشید په ټاکنو کې د بایومیټریک معلوماتو د ثبت د ټکنالوژۍ د کار اخیستلو ملاتړ وکړ. هغه دا هم تایید کړ چې په مخکنیو انتخاباتو کې درغلی شوی او د ښځو په نوم رایې اچول شوی وي، خو ازادي راډیو ته یې وویل چې حتی په ځینو مواردو کې داسې څرګنده شوی و چې د نارینهو په پرتله د ښځو رایې اچوونکو شمېر زیات و. د افغانستان د ټاکنیزو بهیرونو د څارونکو د امکان هم رد نه کړ چې یو شمېر کسان به چې د انتخاباتو مخالف دي له دې مسلې سوء استفاده وکړي او د ښځو ګډون به کمزوری کړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا پخوانی مشر ضیاء الحق امرخیل هم د ټاکنو پر خپلواک کمیسون ملامتي ورواړوله. په افغانستان کې د انتخاباتو د څارونکو ازادي راډیو ته وویل
او همدارنګه نور تدابیر ونیسي، دا ښه خبره ده. دا په هغه ممالکو کې په هغه مناطقو کې دا ښه تاثیر لري چې سواد کچه ډېره لوړه وي. په ښاریاتو کې به د ټاکنو خپلواک کمیسون د مشکل سره ډېر جدي مخامخ نه شي، اما د لرو پرتو مناطقو کې طبیعي ده چې دا مخامخ کیږي ورسره.
د مرخیل په وینا کمیسون لا هم وخت لري چې مسأله حل کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې انتخابات یو ملي پروسه ده او خلک باید د دې پروسې له بریالیتوب سره هر همکاري وکړي. د رپورټونو پر اساس په 2013 میلادي کال کې چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات ترسره شول، د ټولو رای ورکوونکو تقریبا 3% ښځې وې. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه دي. په افغانستان کې درای ورکولو په شرایطو د برابر وګړو دقیق شمیر نه دی څرګند، ځکه په وروستیو کلونو کې د وګړو دقیق سرشمیرنه نه ده شوې. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې 9,615,000 کسانو چې درای ورکولو په شرایطو برابر و خپل نومونه ثبت کړي دي، په دې کې 3,304,000 ښځې دي.
آزادي رادیو لوونه ترو
اوس په هم رحمت الله افغان درته وای چې د کابل نننوی ورسپانو سلیکلی
کابل چا په نننوی ورسپانو د سولې پروسی او د هغې د لغوه کېدو په ګډون په بیلابیلو موضوعاتو لیکنه او تبصره کړې دي. هوا دولتي ورسپانې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې د دوه خبرې د سولې مذاکرات پر افغانستان معاملې د لیکوال په باور زلمی خلیل زاد په قطر کې له طالبانو سره د افغانستان په سر معامله کړې و، خو دا معامله افغان ولسته د منلو وړ نه و. وړاندې په سر مقاله کې راغلي امریکا افغانستان او افغانستان امریکا ته جدي اړتیا لري، نو په کار ده چې افغان سیاستوال د سولې په اړه د امریکا د ولسمشر او د هغه هیواد د کانګرس سر ورخلاص کړي. د سرخط ورسپانې د سر مقالې نوماندې وسلوال طالبان د افغانانو په وینه نه مړیږي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي وسلوالو طالبانو په دوحه کې له امریکایانو سره د سولې له خبرو اترو سره هم مهال په افغانستان کې جګړه سخته کړه او هر ورځ به یې لسکونه افغان کورنۍ د خپلو بچیانو د غم پر ټغر کې نولې. د لیکوال پان بین الافغاني مذاکرات او تفاهم په هواد کې دروان کړکېش د حل یوازنې لار ده، او طالبان چې څومره په بهرنیو استخباراتو او ادرسونو وګرځي هیڅ به تر لاسه نه کړي. وی ساورس پانې په خپل سر مقاله کې لیکلي افغانان په کوم لوري روان دي. په سر مقاله کې یادونه شوی کله چې د سولې پروسه د ترامپ لخوا لغوه شوه د طالبانو پر خلاف د توندو او سختو ګزارونو اعلانونه وسول، خو څو واقعیتونه پر ځای دي چې وروسته به یې اغیز د هیواد پر برخلیک هم خامخال ویږي. د لیکوال د معلوماتو له مخې دا چې سوله سمدستي منتفي او انتخابات پر سر ولاړ دي، حکومت په ډیر لوی ازمیح کې ځان غورځولی. د لیکوال په باور که څه هم ولسمشر غنی سر له اوسه د راتلونکي ولسمشر اکټونه کوي، خو په دغه ټیم او د انتخاباتي کمیسیونونو په دغه ترکیب طالبانو ته له ټټر وهلو سره ډیره ګرانه ښکاري چې داسې انتخابات ترسره سي چې افغان ولس او د نړۍ قناعت پرې ترلاسه سي. په ورته وخت کې دنیا ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې افغانان د جو بایدن په غلط نیت پودي. د امریکا د متحده ایالاتو مخکنی مرستیال ولسمشر او د راتلونکو جمهور ریاست ټاکنو ته د ډیموکراټانو نومان جو بایدن ویلي چې افغانستان کې وضعیت سمېدونکی نه دی او دا هیواد باید په درې برخو وویشل سي. د لیکوال د معلوماتو له مخې دا لومړی ځل نه دی چې امریکایي چارواکي دا ډول څرګندونې کوي، بلکې ګڼو امریکایي سیاستوالو او چارواکو دا خبره کړی چې د افغانانو لکلک خبرګون سره مخسبه.
تاسو زموږ شغل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار لوو د ماشام تر او په منځنۍ چپه 12:15 بیا او په یوشمیر شارونو کې په اف ام 3.15 چپه اوریدای شي. همدراز زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري اوریدای شي. آزادی رادیو ډاٹ اورګ یا آزادی رادیو ډاٹ کام زموږ د وی پانی پته ده. د آزادی رادیو ټول مطالب او خبرونه تاسو زموږ په ویب سایټ کې کتلای شي او لوستلای شي. تو پیغامونه چې د افغان بیسیم د 1903 میرې لري تاسو اوریدونکو راسته ولیدي، په دوی کې یو هم نبیولا زابلای دی. د زابل لارغنده بلی کې وای په افغانستان کې ډیر ځوانان بیکاره دي، دولت دې هم مخري. د بیکاری په اړه غلام سرور په نوم هم یو اوریدونکو له نامعلوم ځای لیکلي دي چې ډیر ځوانان بیکاره دي که دولت دوی ته کار پیدا کړي ورسره به په هیواد کې تشدد هم ختم شي. شفی جان زدران د خوست له نادر شاه کوټ ولسوالۍ څخه لیکي حکومت او ټول افغانان د جو بایدن په څرګندونو کلک غبرګون شي. راز محمد ریاض له نادالی څخه لیکي، البته د نادالی ولسوالۍ له زرغون کلی څخه دی، وای زما هیله دا ده چې په افغانستان کې سوله راشي او نور د جګړې ټغر ټول شي. همدارس عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجیلی کې په افغانستان کې د سولې خبر پسې هر څوک ژاړي، هر څوک سوله غواړي.